که تا آقا یو شیر ببانه که وکی نو یو باقا شیر ستا پاتس یو باقا خوندم وکی او بلس کم دا پایده بم دی ولس او دی وطن او دی چولنه تا ولاری
جار صاحب غزل خو دی خوندوار غزل وکوس یو نظم را تواورو
نظم تکنده غرما ز پا تکنده غرما که پا اوبو که ولار یما لوبو سر رغیجم او اوبو تداسی وایم بیخی تجه یما تجه زما تند کلر آمات ز پټکنده غرمه کې سر تور سر او یبل پشیم په یو سوری پس زغلم دغه سوری هم پردی دی زل سوری مان جنیم خو بیا هم ورته دا وایم چې ما ونغاړه په ځان کې ز پټکنده غرمه کې دا وا په انتظار یم ز مزدور یم د بل یم ټول وجود زما خوله دی له خپل ځانه په آزاد یم ستا به ډیره وي مننه کړه خولې مې د تن وچ
جار صاحب ځینې شاعران په دې نظر دي چې کمه شاعري باید وسي خوښه شاعري باید وسي یعنی هغوی بسیار نویسي نه خوښوي ته په کوم نظر یې آیا شاعري باید ډېره وسي شاعر هر وخت چې خیال ورته راسي باید نظم یې کړي ډېره شاعري وکړي که نه لږ شاعري وکړي
یاره په دې برخه کې زما کومه تجربه ده ځینې شاعران اوس د خدمه اکثر اورېدلې ده هغه موږ کله یو دوې میاشتې درې میاشتې چې کوم غزل نه ویلو کو بیا یې ویلو کو هغه ښه غزل له ما سره بیا دغه حادثه کېږي زه خو یم چې دا شاعري سلام پاته سی میاس قدر پاته سی بی بی خزه گسرب سی کلاینس بیا میاس بعد که زیو شای ویل کم اغم ډیر کمزور از بی خز معنی خوشی بیا زده تمرین لپاره یو دوی درې داس غزل زای ویل کم سی غا شیر تس کم دا غا لار اوارس از بیا لا غ بروس بیا ش شیر از سمرا سی تمرین په شاعری کې کی ژه عمر بل تا ش شاعری راوز که مثال ته یو نظم ویل کی ور بسی بل غزل ویل کی بیا داس ویل کی داس وچ پوچ زین خلک مجل دل کال کی غزل کی ش غزل زن شاعران سی هغه کال کې غزل کې بیخي بیکار وي هغه را دغه پور فرق لري تر سړی پور زن خلک دی په لپسې شاعری کوي خوشه شاعری کوي مثال اوس موږ ممتاز ورغزی ور کولای ځوان شاعر دی لاشا نواز باکر ور کولای شاه سعود هغه ور کولای اکثر وخت دوی شاعری راځي ښه شاعری اوس دغه قسم کېدلای سي هغه ډیره شاعری کوي ښه شاعری نه کوي ډیر خلک دی او ډیر خلک کم دی په کال کې غزل کې هغه ښه غزل نه وي زه هم هغه استعداد سره فرق لري او په دې شرط مطالعه ډیره ده زما په خیال څومره مطالعه ورسره ولري شعر به کوي
ورسته پوښتنه به دا وکړم چې ته دلته په ژوب کې هم په یو ادبي ټولنه کې په ادبي غونډو کې برخه اخلي او په فیسبوک کې هم فعال یې دغه دواړو ډګرونو ستا په نظر ستاسې شعر ته څومره وده ورکړې ده که نه بد اغېزه یې پر کړې ده
یاره زه خو دا به ویم چې دغه ادبي پزاس کومه ده په دا فیسبوک کې هم چندانې ښه نه ده ځکه هغلته که ته یو غزل ورکړې هغه واوا که چا درته ویل که ښه ده نور کره کتنه ستا په غزل نه کوي اصلاح دا ښه ده لانه ده ښه البته دغه ادبي غونډې هم داسې زموږ دلته په ژوب کې څه کمی ده داسې لږ خوندورې نه دي کوم اندازه په کار وي نوې نوې خبرې نه کېږي خو بیا هم دا شی خو ډېر شعر کوي کوي او په ما باندې هم ډېر اغېزه لري چې زه ستا غوندې له نورو شاعرانو سره کله کله سي او په دې برخه باس وسي بیا ډېر ګټه کوي
ما چې کانې غوندې زړه ته لار پیدا کړه ما چې کانې غوندې زړه ته لار پیدا کړه دا مې څومره ایثار غره ته لار پیدا کړه زه به وزم له دې تکې تورې خونې که مې لږ یوارې وره ته لار پیدا کړه ستا د زړه تل ته به سم دستي کوزېږم که مې کله ستا کاته ته لار پیدا کړه د خپل کور مړه ژوان دي څراغ راته ویلو نه مې مرګ نه ژوندانه ته لار پیدا کړه ستا مین بېرته راستون سو اویلې نمی شندو نمی خلط لار پیدا کړه دا جل وجو جامو بیکړم لری کمی جاره دا ودت لار پیدا کړه کمی جاره دا ودت لار پیدا کړه
پدې ورستو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال ډیر شوې دي، خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخې ته زیان اړولی دی. زموږ همکار سالم محمد صالح په همدې اړه د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل حکمت سروش سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی.
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي، همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی. کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو، ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی، ځکه اوس خپرندویه ټولنې زیاتې شوي دي، کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي. نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي هم ورسره زیات شوي دي او د کتاب مینوال هم زیات شوي دي چې هره ورځ راځي، کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
د نوري نړۍ غوندې اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي. د موبایل، آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته، بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی اف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي. فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي؟
دا رښتیا د پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي، پی ډی اف راوځي یا ځکه اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي، ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي. نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي، خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی اف راوتلی او تقسیم شوی. نو بې له دې چې د کاپی رایټ نظر په پام کې ونیول شي، بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دغه کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي، نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی. خلک خوشحاله دي چې ډېر زیات پی ډی اف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه.
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود و، نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوښوي او زیات لولي؟
ناولونه اوس هم خلک ګوري، تر ډېره زیاته پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي، ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي، د دې کتابونو سره ډېره زیاته علاقه لري. او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي، بېلابېل رشتې دي، د دغو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي. نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي، د دې مینوال تر نورو زیات دي.
په افغانستان کې غټه ستونزه کله نا کله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي. څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي؟
دا رښتیا هم جدي مشکل دی، خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي. موږ د څو وروستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول، خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل. نو که چیرې لوستونکي زیات شي، کتاب ډېر وپلورل شي، ډېر خلک یې واخلي، نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق الزحمه ورکول کیږي. خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتابه چاپوي، له هغه څخه یې 200 یا 300 پلورل کیږي، نور په کلونو پاتې، نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق الزحمه ورکول.
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چاپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده؟
خپرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او کنه، دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري، دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي. اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي شوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي، بیا یې لولي. دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې او مهم کتابونه وژباړل سي او چاپ سي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب پلورونکو او خپرندویو ټولنو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده، بېخي ستنه. دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي، د خلکو علمي سطح لوړ شي، له خپرندویو ټولنو او مطبعو سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بېخي په کتاب پخوا مالیه نه اوس مالیه زیاته شوې ده. زما په نظر چې دولت کولی سي په ډېرو برخو کې له خپرندویو ټولنو مطبعو کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ ارسانوالی دی، د مالیې کمول دی، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
ځوان انځورګر بهرام سادات وایي دولت انځورګران له پامه غورځولي. د اطلاعات فرهنګ وزارت باید د دایمي نندارتونونو لپاره یو ځای جوړ کړي. له ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلی چې له کله راهیسې انځورګري کوي.
زه کوبو 15 کاله کې په عملی توګه زه غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس وهم، او هم دارنګ 1390 کاله را پدی خو لګ لګ مجسمه جوړول، او هم دارنګ بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخه کې هم ما فعالیت نه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویل و چې پایل مولام دی مجسمو د تو د جوړولو نه کړای، څنګه مو دیش سره علاقه پیدا شو؟
د ابتدا نه ته د فاکولټي د دورې نه شوق علاقه دی ما په دې کې و، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را کړه. مو هغه سبب شو، ما غلامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري؟ دا
په مجموعي توګه یو سلو 55 اثر لرم، تقریبا یو 15 اثر مجسمه دي، انور بعده نور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي،
مخکې می په گچ کوو، اوس یو مکس د لرګیو د طبيعي لرګیو د طبيعي ونونه او همدارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی، هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وګوري هغه ترنه راو بوسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري، او ځینې سوژه په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي. ستاسو د خوښي سوژه څه دی په مجموع کې؟ دیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوي؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري، پس د حماسی نه فرهنګي ارخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلی دی دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پاید چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولی. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده، نو هیله لرو چه و دغه برخه که دغه خاص توجه ولر. او زما غوښتنه د اطلاعات و فرهنگ ده و محترم وزارت څخه هیله داده چه د انځورګری په برخه که دایمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چه دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلته راوړي، او ده هم د هنرمند لپاره خده، او هم دارنگه د دولت په خاطر کولشی چه اعلان و که دولت اغا هیوادوال ورته راشی په یو ډیر ټیټه بایه یو تکس واخلي، او و کولشی چه هم د هنرمند د انځور سره آشناوي، او هم دارنگه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان و بیرونی نمایشگاه ها با غوښتل کېدل، او په ډیره ټیټ بایه به دوی خپل آثار بوړل، لالته آثار به په نمایش کې خل لبل اخوا د معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې.
په دې لړ کې اړوند ادارې په تیر بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت د مسلې ته توجه کې. مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وغمی جبار خیل دا ځل د کوم سوداګر نقل وستای دا وای په دې نقل کې د سوداګر وړلور پلانجا وختي راځي ورته وغ بشو چې دا لانجا څه ده.
منځنۍ د ملغلرو امیل غوخت او کشتۍ چې ښکلا نومېده او تر ګردو ښکلې او مهربانه وه پلار ته وویل زه د ګلاب ګل غواړم. کله چې د سوداګر کار ختم شو او له سفره راستنېده په لاره کې ناڅاپه طوفان راګیر کړ. باد دومره تیز و چې د سوداګر آس په ډېر زحمت ګامونه اخیستل. په یخنۍ کې ایسار ستومانه سوداګر د لارې د سر په هوټل پسې ډېرې سترګې وغړولې خو د شپې د تېرولو لپاره هېڅ ځای په نظر ورنغې. د ده ناهیلي وار په وار زیاتېده. دغه وخت یې ناڅاپه د لرې ځنګل په منځ کې یوه تیزه رڼا ولیده. ورتاو شو ورغی. هلته د ونو په منځ کې یوه ماڼۍ ولاړه وه چې په رڼا کې لمبېدله. د له ځانه سره وویل ګوندې دلته د شپې د تېرولو ځای پیدا کړم. چې ښه نږدې شو ګوري چې دروازه پرانستې نارې یې کړې خو هیڅوک راښکاره نه شول. توکل یې وکړ وردننه شو. د ماڼۍ د منځ په لویه کوټه کې یې د ډوډۍ په میز باندې قسم قسم خواړه ولیدل. سوداګر بیا هم د کور په څښتن پسې آوازونه وکول مګر د هیچا پته ونه لګېده. د سوداګر اشتها ډېره پارېدلې وه. خوړو ته یې صبر ونه شو. شروع یې ورباندې وکړه. دی چې حیرانۍ په مخه کړی و له مړېدو وروسته پاس منزل ته وخوت. د خورا شاندارو کوټو او سالونونو غرونه دهلیز ته پرانستي وو. سوداګر په لومړۍ کوټې کې چې بخارۍ بله وه او د خوب پاسته تخ ورته د خوب بلنه ورکوله سمدستي خوب یووړ. سهار چې له درانه خوبه راویښ شو د تخت څنګ ته یې په میز باندې مکلفه سارنۍ ولیده. ډوډۍ یې وخوړه او ځان یې کوزیدو ته تیار کړ چې څوک وویني او د دومره ښې میلمه پالنې مننه ورنه وکړي. خو د ماسخوتن غوندې هیڅوک ته سترګو نه شول. تعجب یې وکاوه او د باغ په خوا چې هلته یې آس په ونه پورې تړلی و لاړ. په باغ کې یې د ګلابو بوټي ولیدل. له کشرۍ لور سره یې کړې واده ور یاده شوه. لاس یې ورټیټ کړ چې یو ګل راوشکوي. دغه وخت ناڅاپه یو ډېر بدرنګه بلا ډوله بنیادم چې خورا ښکلې جامې یې اغوستې وې را څرګند شو. د بلا ډوله سړي له سرو قهرجنو لیمو د غضب اورونه پاتېدل او په بوګنوونکې غږ یې چیغې وهلې. نمک حرامه، ما د شپې ځای درکړ، ما ډوډۍ درکړه، ما د خوب لپاره خپل تخت در خوشې کړ، خو ستا مننه همدا وه چې اوس مې له باغه غلا کوې. زه به ستا د دې کار جزا سمدستي درکړم. سمدستي به دې بلې دنیا ته واستوم. سوداګر له ډېرې ویرې ریږد اخیستې و. د بلا پښو ته پرېوت. ورته به یې ویل ما وبخه، ما وبخه، دا ګل مې ولهکه ځان ته پرې کاوه، دا مې ولور ده ښکلا، دا مې د هغې لپاره په کار و. هغې ته مې وعده ورکړې وه چې یو ګل به درته سوغات راوړم. بلا ډوله بنیادم د سوداګر په مرۍ ایښي پښه اوچته کړه او ویې ویل زه به دې له وژلو تیر شم، خو شرط دا دی چې لور به دې ما ته راسپاري، راولي به یې. سوداګر د مرګ له ویرې د بلا غوښتنه ومنله او چې په ژړاندو لیمو کور ته ورسېد او لوڼو ته یې کیسه تېره کړه. ښکلا پلار ته ډاډ ورکړ. ګرانه پلاره، ته خوا مه بدوه، تا به نه بې ژمنې کوم چې خدای مکړه به بشل شي، زه حاضر یم بلا ته ورشم. ښکلا د بلا ماڼۍ ته واستول شوه. بلا ډوله بنیادم د هغه بل ځل برعکس بیخي مؤدب او مهربانه و. په اوله کې نجلۍ له بلا ډوله بنیادم وېرېده. د هغه په لیدو به ریږد واخیسته، خو د وخت په تېرېدو سره یې ویره وار په وار کمه شوه. دا به د ماڼۍ په یوه ډېره ښکلې کوټه کې په ساعتونو ساعتونو ورته ناسته وه. ګلدوزي به یې کوله او دی به هم چېرته نږدې پټه خوله ناست و. نجلۍ ته به یې زیر زیر کتل. څه موده پس د له ښکلا سره خبرې پیل کړې. یوه نیمه خبره به یې ورته وکړه. خبرې یې خوږې وې او ښکلا به ځان ته حیرانه وه چې د ده خبرې ولې ورباندې ښې لګي. شپې ورځې تیرېدلې، ښکلا او بلا په نږدې ملګرو بدلېدل. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته وویل واده راسره وکړه. ښکلا حیرانه شوه چې ده ته اوس څه ځواب ورکړي. په زړه کې ورتېر شول چې له دومره بدرنګې بنیادم سره تر واده کولو خو مرګ بهتره دی، خو مناسبه یې ونه بلله چې خوا بدې کړي، ځکه هغه ورسره تل سړیتوب کړی و. دغه راز دا یې هم په نظر کې و چې د دې او د دې د پلار ژوند د ده په لاس کې دی. نو په لړزېدلې غږ کې شروع وکړ. رښتیا خو دا ده چې د هو ویل راته ډېره سخته ده، مګر زه د زړه له تله غواړم چې بلای خبره ورغوڅه کړه. بس زه پوه شوم، خو بېغمه اوسه، مه وېرېږه، ستا منفي ځواب نه یم خفه کړی. ژوند د پخوا غوندې روان و. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته جادویي آینه ورکړه. ښکلا چې هندارې ته وکتل، په هغې کې خپله کورنۍ ولیده. د جادویي هندارې هم دا کمال و، ښکلا به نور هندارې ته کتل او د کور له حاله به خبرېدله. یوه بله ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ولیدله چې هندارې ته ګوري او ژاړي. بلا د نور کله غوندې په نرمه غاړه وپوښتله، خیریت خو به وي، ولې ژاړې؟ ښکلا ورته وویل پلار مې سخت ناروغ دی، مرګي حاله دی، کاشکې مې یو ځل خو دیدن ورسره شوی وی. ده ځواب ورکړ، نه، ته باید له ماڼۍ ونه وسې. او له دې خبرې وروسته یو څه لرې لاړ، بیرته راستون شو. په سامجن غږ یې وویل، که ته قسم کوي چې په اوو ورځو کې راستنېږې نو اجازه ورکوم چې لاړ شي پلار وګورې. دی وویل، قسم مې دی، قسم مې دی، خامخا راستنېږم، خدای دې خوشحاله کړه، څومره دې په دې خبره خوشحاله کړه. سوداګر په اصل کې د لور له غمه ناروغه و چې د ځنګله د منځ په ماڼۍ کې د نظر بند غوندې وخت تېراوه. د لور په لیدو د سوداګر په بدن کې سا وغوړېده، مخ پخ کېدو شو. ښکلا به په ساعتونو ساعتونو د پلار څنګ ته ناسته وه. د ماڼۍ کیسې یې ورته کولې او د بلا ډوله بنیادم یې ورته ویل چې مهربانه سړی دی. ورځې د برېښنا د رڼا غوندې تېرېدلې. سوداګر د ناروغۍ له بستره راپاڅېد. ښکلا له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. دې ته یې بیخي پام نه و چې هغه اووه ورځې خو تېرې شوې دي. ښکلا یوه شپه بلا ډوله بنیادم په خوب ولید چې د مرګ په بستر پروت دی، له ډېره درده تاو راتاو کېږي. دې ته زارۍ کوي چې د خدای په لحاظ راشه. ښکلا ته خپله وعده وریاده شوه. سمدستي یې په اسب پښه واړوله، د ماڼۍ په لور وخوځېده. د ناوخته کېدو ویره ورسره وه. اس ته یې قمچینې ورکولې او چغې یې ورباندې وهلې چې چټک شي. ښکلا چې ماڼۍ ته ورسېده، سمدستي یې په زینو منډه کړه. کوټې یې ټولې وکتلې او نارې یې ډېرې ووهلې، خو هغه یې ونه لید. باغ ته لاړه او د یې هلته وموند چې په ملا کوب شوی پروت دی. سترګې یې د مړیو غوندې پټې دي. ښکلا ورباندې وغوړېده، په غېږ کې یې ټینګ ونیو. ورته یې وویل، خدای ته وګوره، ممره ممره، زما قول دی چې واده درسره کوو. د ښکلا په دغو خبرو کې د جادو غوندې اثر و. د زناور شکله بنیادم څېره یو دم بدله شوه. ښایسته زلمی ورنه جوړ شو او په خبرو راغې وویل، ما د دې شیبې لپاره څومره اوږد انتظار کړی دی. ما خپل غمونه په پټه خوله زغمل، ما خپل دردونکی راس چاته نه شو ویلی. زه یوې بدمرغې جادوګرې د بلا او زناور په بڼه واړولم او د بیرته سمېدو لاره دا وه چې په همدې خورا ویرونکې بڼه کې یوې پیغلې زړه راکړی وی، زما شیرینې، زه به بې حده خوشحاله شم چې ته مې د ژوند ملګری شې. لږ څه وروسته دوی دواړو واده سره وکړ. خانزاده په ټول باغ کې ګلاب وکرل. دغه ماڼۍ لږ وروسته تر ننه پورې د ګلابو ماڼۍ په نوم یادېږي.
لوګر د موسیقي او مکتب پاړه لکه څنګه چې خای تحقیق نه ده شوی. موسیقاران وایي چې د دې مکتب سازیان چې کومې آلې غږوي هغه ټولې افغاني اصیلې آلې دي. د کابل له حضوري چمن سره څیرمه د احمد شاه جان دفتر ته ورغلم. دی لوګری ساز کوي. غوښتنه مې ورنه وکړه چې یوه پخوانۍ سندره راته ووایي. تاسو رابولم د دې سندرې اورېدلو ته چې 50 کاله پخوا پلله شوې وه. احمد شاه جان د سلام استاد د شاګردانو څخه دی او دی اوس د لوګر هغه ډېره پخوانۍ موسیقي چې ده هغه هم یاد ده. دغه اوس هم چې ځوانان کومې سندرې غږوي دا هم د ده یاد دي. احمد شاه جان تقریبا له 20 کلونو راهیسې سندرې وایي. د لوګر ساز د افغانستان د مشهورو سازونو څخه ده، له مشهورو مکتبونو څخه ده. کلونه کلونه یې دوام کړی او تر اوسه پورې ډېر مینوال لري چې د دې مکتب اساس مرحوم استاد دوری خیر. اما چه جان به د لوګر یوه سندره راته ووایي. دی به دا سندره راته معرفي کړي چې کومه سندره.
اوس یوه سندره تاسو وړاندې کوم. تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې دي. دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده.
مهرباني وکړئ.